دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زنزرانه یوسف زیم تاسو ته د دې وخت خبرونه اوري السلام علیکم درنو اوریدونکو زنزرانه یوسف زیم تاسو ته د دې وخت خبرونه اوري د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ننګرهار ولایت کې ولس رسنیو ته خبرداري ورکړي کچرته د کاروونکو فریکوئنسي او مالي ورنکړي فعالیتونه به وزنټ وي د مرکز د دوشنبې د ورځې نه وخته اگست 15 په خبرپاڼه کې ویل چې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د رسنیو ته خبرداري ورکړي ک خپل پاتې مالي ورنکړي ورته به د فعالیت اجازه ورنکړي د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو غوښتي چې په دغه پریکړه د سره غور وکړي د مرکز ویل د ننګرهار ولایت د سیمه ییزو منابعو د معلوماتو په اساس د مخابراتو او ټکنالوژي د وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې اترا په دغه ولایت کې د رادیوي او ټلویزیوني خصوصي خبرونو د فریکوئنسي د جواز د زندولو پریکړه په شفافي او د مکتوب لاري د رسنیو مالکانو ته ابلاغ کړی دی امریکایي رسنیو رپورت ورکړی چې د 2024 کال د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د دیموکرات ګوند احتمالي نماینده کاملا هیرس د مینیسوټا والی ټیم والز په انتخاباتو کې خپل مرستیال نماینده وټاکو ټاکل شو چې په دې اړه به رسمي اعلان د سه شنبه په ورځ په فیلډلفیا کې وشي د ټاکنو نماینده په ایالتو کې ګرځي او رای ورکوونکي هڅوي چې د نومبر په ټاکنو کې ورته رای ورکړي په همدې ترڅ کې ټاکل شو چې کاملا هیرس وسکانسن میشیګن اریزونا او نواډا ته سفرونه وکړي په ټاکنو کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند نوماند ډونلډ ټرمپ تیر میاشت خپل ګوند په کنونسن کې سناتور جی ډی وینس په انتخاباتو کې خپل مرستیال نوماند وټاکو ټاکل شوی چې وینس به په همدې اونۍ کې د پنسلوینیا وسکانسن میشیګن او شمالي کارولاینا په ایالتونو کې خپل کمپاینونه وکړي دا ایالتونه د دواړو ګوندونو لپاره د انتخاباتي مبارزو یو مهم میدان بلل کیږي کاملا هیرس د هغه وروسته د دیموکرات ګوند احتمالي نوماند شوه چې ولسمشر جو بایدن په نابیره توګه له انتخاباتي سیالیو نه ځان وست په بنگلاديش کې د پراخو ولسی مظاهرو وروسته چې د هیواد صدر اعظم استعفا کول او هیواد نه په تختیدو مجبور کړه غربي هیوادونه د دوشنبه اگست 15 په دې هیواد کې د آرامۍ او په ډیموکراټیک توګه د واک لږ وختنه کوي متحده ایالاتو د بنگلاديش په استایله چې د مظاهرچیانو له زپلو په ځای موقتی حکومت جوړ کو شیخ حسینی شاوخوا 15 کاله په بنگلاديش کې واکمنی لرله د هین تر څنګ د غربي هیوادونو سره هم اړیکې تودي وي خدا چې په دې تیر سو کلونو کې استبدادي کړنی وکړي په پراخه توګه تر انتقادونو لاندې راغله میرمن حسینا تر استعفا کول وروسته هند ته لاړه متحده ایالاتو په بنگلاديش کې په داسې حال کې د نور تشدد د مخنیوي غوښتنه کړې چې په پایتخت ډاکې کې په پراخه توګه لوټو تالان شوی او روغتونونو کې په مرمیو سوري شوی جستونه ورول شوی دي د هغه وروسته چې د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسین استعفا وکړه د هیواد نوتل او مظاهرچیان په کور ورننوتل د هغه په خوانی سیاسي مخالفه خالده ضیا آزاد شوه د شیخ حسین او خالده ضیا ترمنځ دښمنۍ چې د لسیزو راهیسې روانه ده په بنگلاديش کې سیاسي ټاکون کې دښمنۍ بلل کیږي په 2013 کال کې د شیخ حسین په صدر اعظم کې اته او یا کلنه خالده ضیا د اختلاس او فساد په تور په 13 کلونو بند محکوم شو خو کله چې شیخ حسین تیر ورځ د واک نه لری شو او پوز د موقت حکومت جوړولو اعلان وکړو د نورو بندیانو ترڅنګ خالده ضیا هم په کور کې د نظر بندینه آزاد شو میرمن ضیا د بنگلاديش د ملي ګوند مشره ده د دغه ګوند ویان وحید الزمان فرانس پرس د ویل چې مشري آزاد شوی خو روغتي خنه ده په ویلچیر کې ګرځي او د شکرې او ځیګر له ناروغۍ کړیږي د پاکستان پوز ویلي چې په میلیونونو لیټر تیل هر ورځ دغه هیواد ته قاچاق کیږي خدای نه دی منلي چې په دغه غیر قانوني کاروبار کې لاس لري د پوز ویان جنرال احمد شریف چودري د دوشنبه پورز اگست 15 په یو خبري کانفرنس کې ویل چې پاکستان دوامداري هلې ځلې کوي چې د ایران سره په خپل 900 کیلومتر اوږد سرحد کې امنیت ټینګ کړي او د تیلو د قاچاق مخه ونیسي هغه ویل کشمیر ته پام وشي په ورس کې د 15.4 میلیونو لیټرونه اوس دغه 15 میلیونو لیټرو ته راټیټ شوی چې دا د پوز سرحد ساتونکو ملیشو پولیسو او استخباراتي ادارو د کار نتیجه ده چودري په دې اړه نور جزئیات ورنکړل خو نو موړی په لومړنۍ پاکستانی چارواکي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تیلو د پراخ غیر قانوني تجارت په اړه په ښکاره خبرې کوي د ایران او پاکستان ترمنځ د تیلو د قاچاق په اړه د پاکستان دوه استخباراتي ادارو په لټنې کړي او د دې په لټنو پایله د میاش کې محلي رسنیو ته راوتلی. د دې پلټنو له مخې ایراني سوداګر هر کال د شاوخوا یو میلیارد ډالر په ارزښت پټرول او ډیزل پاکستان ته کاچاک کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دوشنبه اگست 15 ویل چې هوا د شپه ورځ کار کوي چې په منځني ختیځ کې د کړکیچ ډیروالي مخه ونیسي او یو ځل بیا یې د حماس څخه وغوښتل چې د اوربند لارې د تشدد روان دوران مات کړي. په داسې حال کې چې ایران په تهران کې د حماس سیاسي مشر اسماعیل هنیه تر وجل کې دروست د غچ اخیستلو لپاره تیار نیسي، د متحده ایالاتو د تر ټولو جګپور ډیپلوماټ ویل چې د کړکیچ ډیرواله یوازې د ډیر شخړې، ډیر تشدد او ډیری نامنې سبب کیږي. متحده ایالاتو هم دارنګ په سیمه کې د نورو هیوادونو نه غوښتي چې د ډیپلوماټیکي تعامل له لارې ایران ته دا پیغام ورسوي چې د کړکیچ ډیرواله د هیڅ په ګټه نه دی. قدر منو اوریدونکو، دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا جغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورت واوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په منځني ختیځ کې د زیات سوو تاوتریخوالي د کمیدو په هدف د دوشنبه په ورځ د خپل ملي امنیت لټیم او د اردن د پاچا سره خبرې وکړې. په منځني ختیځ کې تاوتریخوالي ورسته له هغه زیات سو چې په سیمه کې د اسرائیل ضد دوه لوی څیرې ووژل شوې. د بل خوا د اسرائیل لومړي وزیر خبرداري ورکړي چې که ایران او یا په سیمه کې نیابت دلې پر اسرائیل برید وکړي لوړ قیمت به ورکړي. نور تفصیل پر پور کې ووري.
دا سیال کې چې په منځني ختیځ کې تاوتریخوالي مخپزیاتي دود او اسرائیل د ایران او لخپل شمالي پولي څخه د خطر سره مخ دی، د یاد هیواد ځواکونه د تیرو لاسو میاشتو راهیسې په غزه کې د حماس د ځپلو هڅه کوي. بلخوتی رونه د اسرائیل زد دوه سیرو تر وجل کې دورسته ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې د تاوتریخوالو د کمیدو هڅه کوي. سپینې مړۍ ویلي واشنگتن د اسیرانو د خوشی کېدو او د اوربند و قرارداد تجمن دی کوم چې تر اوسه لاستنه دی راغلی، خو متحده ایالاتونو ټینګار کړی چې هیواد چمتو دی جواب ورکړي او په سیمه کې خپل نظامی امکانات زیات کړي دي. د سپینې مړۍ د ملي امنیت ویان جان کربی د فاکس نیوز سره خبرو کې وویل
موږ لا هم په دې باور یو چې دغه جګړه د پاتې رسیدو لپاره پر اوربند هوکړه غوړه لار ده. نور کارونه چې موږ د اکتوبر 2 مې راهیسې کوو دا دي چې ډاډ رامن شي نه یوازې اسرائیل هغه څه تر لاسه کوي چې د ځان دفاع وکړي، بلکې دا جګړه په لوی څه بدل نه شي.
شنن کې وایي وضعیت ډیر ترنګل دی.
I think one of the reasons that this is
فکر کوم یو دلیل چې دا د ټولو لپاره ویرون کې د دادی چې تر اوسه روخانه نه ده په داسې یو نازک وضعیت کې متحده ایالات څه کولای شي.
د امریکایي مسلمانانو د ټولنې فعالین چې له اسرائیل څخه د بایدن قوی ملاتړ غندلې وي، واشنگتن باید په غزه کې د اسرائیل د ارګل په وړاندې ښکارا درې ځولري.
متحده ایالات پراخ ډیپلوماتیک او سیاسي امکانات لري چې له اسرائیل څخه پوښتنه وکړي، په دې کې مرستو، مهمات او وسلو او سیاسي ملاتړ زندول او یا هم د يهود مشتو خارګوټو پر هغو چې اړخو اسرائیلانو د بندیزونو لګول کې داشي چې په تاوتریخوالي کې ښکیل دي.
لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو ویلي اسرائیل ژمن دی چې په هر جبهه کې د ایران او د هغه هیواد د لاسپوڅو په وړاندې ودرېږي.
کول می شروڅه ات ازرخن
هر څوک چې زمونږ اتباع ووجني، هر څوک چې زمونږ هیواد ته ځان ورسوي، حساب کتاب ورسره وشي، هغه بل وړ قیمت ورکړي.
د ایران د بهرنی چارو وزیر په یو نادر سفر کې د ایران پلازمین تهران ته ولاړ او بایدن د دوشنبه په ورځ د هغه هیواد له پادشا ملک عبدالله سره په سیمه کې د تاوتریخوالو په کمیدو خبرې وکړې. ناتاشا هالوی د قطر او اردن په شان د سیمه ییزو منځګړو له لارې له ایران سره د امریکا ډیپلوماسي ممکن غوړه لار وي.
له ایران سره خبرې وکړي، هڅه وکړي چې اندېښنو ته د حل لاره پیدا کړي، خو په ورته وخت کې متحده ایالاتونو ته مهمه ده چې ډاډمن شي چې په خاص ډول په دغه سویریدونکو حالت کې یو لړ پرانیستي چینلونه یا د خبرو لارې شته. فکر کوم دا تر بل هر وخت ډیره مهمه ده، ځکه چې متحده ایالات په مستقیم ډول له جګپوړو ایرانی چارواکو سره خبرې نه کوي.
په داسې حال کې چې کابو څلوي زره کسان وژل شوی، غزه له خاورو سره یو شوی او لبنان او ایران د لوړ خبرداري په حال کې دي، نړۍ منتظره ده چې نور څه پیښیږي. د نیتا پاول راپور، سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید.
ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
په داسې حال کې چې اسرائیل د اردن او حزب الله لخوا د احتمالي بریدونو لپاره چمتووالی نیسي، درې سوه ورځې کېږي چې د حماس ډلې اسرائیلي یرغمل نیولې دي. د یرغمل سوو د کورنۍ غړي د خپلو عزیزانو د خوشي کولو لپاره لاریونونه کوي. د جګړې له پیل راهیسې په غزه کې د مړو شمیر د 24 زرو څخه لوړ سوی دی او روغتیایي چارواکي مخ په زیاتېدونکي روغتیایي بحران خبرداری ورکوي. نور حال پر بوټ کې واوري.
د حماس لخوا د اسرایلی یرغمل شو د 300 ورځو تیرېدو په مناسبت د بیت المقدس په لارو کوڅو کې زرګونه خلک د لاریون لپاره راوتلي او د خپلو عزیزانو د خوشي کولو غوښتنه کوي. د غلاریون ریچل او جون ګولبرګ پولن تنظیم کړی دی. د دوی د ریشکلن زوی هرش د اکتوبر په 1 د موسیقي فیسټیوال نه برم تکړل شو. دوی د هغه وخت راهیسې د خپل زوی د خلاصون لپاره مبارزه کوي.
نن و وشتمه ورځ ده او هرش لا هم کور ته رانغلو. نن دیرشمه ورځ ده، نن اته پنځوسمه ورځ ده او نن ورځ درې سوه ورځې وشوي.
دیو بلی میرمن راچلی فرینکل شپارس کلن زوی نفتالی حماس و تخته و بیه وجو هم دای وجده چه هغه ده نور و سر یوزه لاریون کبی.
یو ځای مونږ دا څرګندول غواړو چې مونږ به دا هیڅ کله هیر نکړو. مونږ هم د دې فکر سره ویده کیږو او هم د دې سره راویښیږو.
د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو وایي د یرغمل شوو کسانو د بیرته راوستلو لپاره کار کوي، خو د یرغمل شوو کورنیو او په دې وروستیو کې د اسرائیل په پوځي تاسیساتو کې ځینو په هغه تور لګولې چې په دې لړ کې جدي کار نه کوي او د حماس سره د تدریجي اوربند په اړه د موافقې لپاره نوي شرایط اضافه کړي دي چې یرغمل خوشی کړي. نتنیاهو وایي چې هغه چې هر چاته ضرورت ولري نو بریدونه به ترسره کړي.
مون د غزې په ترانګه کې په یمن کې په بیروت کې او په هر ځای کې چړتیاوی بری تر سره کولای شو. خو هغه څوک چې زموږ سره وصول غواړي نو موږ ورته د سولې لاس غځو.
په غزې کې د حماس تر روغتیا وزارت وایي چې د وجل شو شمیر سلوي خطو زرو تر رسیدل دي. فلسطینی چارواکي د مخ په زیاتېدونکو روغتیایي بحران خبرداري ورکوي او په نړۍ یې غږ کړی چې مداخله وکړي.
نتیجتا للعدوان المستمر دا نورین د بیرانوی ناروغي د خبرېدو پایله ده. دا ساري ناروغي د بو او هم د تنفس لاري خبرېږي. د تور جدي د سلو زرو نه زیاتې په حساب شوې دي. تیر کال په غزه کې واز 50 یا کسان په دې ناروغي اخته شوی وو.
فلسطینی چارواکي وايي چې روغتونونه فعالیت بند کړي او تجهیزاتو ته عاجل اړتیا ده.
لذلك نحن بحاجه
من په پراخه کې چې بسترو درمل او طبي توکو ته اړتیا لرو. هغه څه چې لګل شوی د اړتیا پوره کولو لپاره کافي نه دي.
لا يفي بحاجه هذه المستشفى.
د غزه د 2 مليون وګړو نه نوي سره زیات لک تر لګي یو ځل بيزاي شوې دي. په سختي ګرمۍ کې په خیمو کې اوسېږي او اساسي اړتیا توکو ته ضرورت لري. د جګړې د ختمېدو هیڅ نښې نه لیدل کیږي او د دوه خو خلک هم نه هلي شوې دي. دا و د لیندا ګریټسټاین د رپورت پښتو ژباړه د ځراني یوسفسي امریکا غاک.
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیس مش سهارنی پښتو خبرونه اوري. جمهور غوښتونکي کاندید ډانلډ ترامپ تیر میاشت د اوهایو څخه سناتور جی ډی وینس د مرسیال ولسمشر په توګه غوړه کړ. وینس پایل پونتون کې د حقوقو زده کړې کړي او حالت د خپلې میرمنې او شا سره یې لیدلې و. هغه د هندي مهاجرینو د لومړي نسل لور ده چې په دې وروستیو کې د واشنگټن ډي سي او د کالیفورنیا په یو عالي شرکت کې خپل دنده پریښوده. نور حال په دې رپورت کې باوري.
اته د چکلنه او شاوینس هغه وخت په ملي کې چخکاره شو کله چې هغه د جمهوریت غوښتونکو ملي کنوینسیون کې خپل میړه خاغلی وینس ماری فیکړو.
I met JD in law school when he was fresh out of Ohio State.
ما JD د حقوقو پانسی کې ولید. هغه د اوهایو ایالت څخه تازه راغلی و. د هندي مهاجرینو لور اوشا چلورو کی په کالیفورنیا کې زیږیدلې او د هندو عقیدې تر لاندې لوی شوې ده. هغه اووینز په 2016 کې د ګډو عقیدو مراسمو کې واده وکړو.
I grew up in San Diego.
زه په سان دیګو کې په یو متوسطه کورنۍ کې د خوګ پلار او خوګي مور سره لوی شوم. دوی دواړه د هند څخه دلته کډوال شوي. د اوشا وینس والدین تعلیم او تربیه سره اړیکې لري، لکه څنګه چې د هغه مشر خاله هم ده. خاله په هند کې د فزیکس پروفیسر ده.
زه
په دې ډیر ویاړم ځکه چې زما له کورنۍ څخه دومره لوی او پوخ کسان راپورته شوي. د هغه په خوانی د حقوقو شرکت وای چې اوشا وینس په پیل کې د رسنو ازادۍ لاسرسي کلینیک کې برخه اخیسته و. هغه حالته د عراقی کډوالو د مرستي په پروژه کې هم کار کاوه. هغه د سری محکمې قاضي جان رابرټس او د بریډ کاوناک دواړو لپاره کار کړی دی. انیتا مکبرایډ چې یو وخت د لومړی میرمن لارا بوش د کارکونکو د مشر په توګه کار کاوه، وای هغه خلک چې اوشا وینس پیژني د هغه په اړه ښه خبرې کوي.
ډیر
هوښیار، ډیر ملګری او د ښه سلوک خاوند ده. یو زیارکښه کاریګر او د ښه شخصیت خاوند ښځه ده. او تاسو هم په عامه ژوند کې داسې خلک غواړئ. تاسو په یوه ځای فکر کوم چې دا د دوی د شخصیت په اړه ډیر څه وایي، ځکه خای دوی د خلکو خوښوي. د مهاجرینو د ماشوم په توګه د اوشا وینس موجودګي کولای شي چې د لګکو ډلو رای ورکوونکو د هغه میډ په یو نوی رول کې وګوري. هغه تایید کوونکی ده او د هغه د پاره په بیلابیلو هغو ټولنو کې اعتبار جوړوي چې کېدای شي فکر نه کوي چې ګوندی ښاغلی وینس به د دوی پیژندل وونه کړای شي او یا شاید د دوی مرسته ونه کړي. او اوس چې هغه په ملي کچه پیژندلې شوی، نو د درې ماشومانو مور اوس د ستمه کولای شي.
رښتیا
چې ستاسو شالید، ستاسو میراث، ستاسو زده کړه، هغه دند چې تاسو غوره کړی دي، دا هر څه جلا کول اوس سملوبه ده. خاغلی وینس وای چې میرمنې ډېره سیاسي نه ده او چې کله خاوند خاغلی ترامپ سره د مرسیال اوبلس مشر په توګه اعلان شو، نو د خپل قانوني شرکت نه استعفا ورکړه. شیناز نپیس، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، تیرنې او خبرګونونه، مواساق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د اقلیم بدلون اغیزو اړوند پیښو زرګونو افغانان بې کوره کړي دي. د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن د اقلیم د اغیزو په اړه په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د روان کال په لومړي شپږ میاشتو کې د هغو کسانو شمیر چې د اقلیم د اغیزو اړوند پیښو څخه زیانمن شوي د تیر ټول کال څخه هم زیات دي. نور حال په دې رپورټ کې.
د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن په خپل یو نوی خپور شوی ریپورت کې ویلي چې د روان کال په شپږ میاشتو کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزو اړوند پیښو له امله 18,000 کسان د خپلو کورونو او سیمو څخه بې ځایه شوي دي.
د بجای کې دوه څارنې د کورنۍ مرکز د معلوماتو ارزونه کوي چې روان کال په لومړۍ نیمایي کې د وچکالۍ، لوړ حرارت، سیلابونو، د ځمکې د ښویېدنې، د واورې ښویېدنې او طوفانونو له امله د تیر ټول کال د بجای شویو په پرتله زیات وو.
د ماشومانو د ساتنې ادارې د راپور پر اساس په روان کال کې لخپلو مينو د بجای شویو افغانانو 50% ماشومان دي. دغه ادارې ویلي چې د 2023 کال په پای کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزونه او څلور ماشومان بیکوره شوي وو، چې دا شمیره په نړۍ کې د اقلیم د اغیزو څخه د زیانمن شوي ماشومانو تر ټولو لوړه شمیره وه.
په افغانستان کې د اقلیم بدلون د حرارت درجه لوړوالی، وچکالی، د وروستیو سیلابونو راوتل او د طبیعي پیښو زیاتوالی، علاوه د ماشومانو نه په ډیری کورنیو کې نجونې او ښځې هم اغیزمنې کړي دي او دا وضعیت لا روان دی. نو که چیرته دیتا جدی پاملرنه ونه شي په 2025 کال کې به وضعیت ډیر خراب شي.
ملګرو ملتونو ویلي چې په 2022 کال کې د کورونو څخه د افغانانو د بیځایه کیدو اصلي دلیل وچکالی و. افغانستان د آسیا په جنوب کې تر ټولو لوی شمیر بیځایه شوي کسان لري او دا هیواد په کور دننه د بیځایه شو د شمیر لپاره په نړۍ کې دویم هیواد دی.
د اقلیم بدلون د افغانستان په شمول په ډېرو هیوادو باندې په دې اوسنیو حالاتو کې ډېر سترې اغیزې کړې. له بله مرغه په افغانستان باندې لومړی اغیز تاسو چې معلوم شوی دی هغه د وچکالي ده، بې ساري وچکالي ده. کلونه کېږي چې په افغانستان باندې مسلسل وچکالي راځي، په پایله کې زموږ یو شمېر هیوادوال کډوال شوي دي، بې ځای شوي دي، ځکه مخکې په خوا به د دوی د زراعت لپاره اوبه نه وي، د زراعت لپاره به یا د کرنې لپاره به د اوبو کمښت و، ولې له بده مرغه چې اوس د څښاک اوبه نشته.
د ماشومانو د ساتنې ادارې ویلي چې افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیم د ډیرو سختو اغیزو سره مخ دی او د دغو اغیزو د کمیدو لپاره لازم چمتووالی هم نه لري. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د بیډمنټن ملي فدراسیون لخوا د نږدې یو سلو شل لوبغاړو ترمنز د بیډمنټن سیالي دوام لري. دغه لوبې چې د اندونزیا سفارت په مالي ملاتړ تر سره کیږي، ګډونوال لوبغاړي د امکاناتو د کمښت شکایت کوي. د افغانستان د ورزش او بدني روزنې چارواکي وایي چې د دغه لوبو د پیاوړتیا لپاره به د جمنازیمونو د جوړولو هڅه وکړي. نور حال د شمس آریان پر پورت کوي.
د بډمنټن دغه سیالي چې د افغانستان د ورزش او بدني روزنې ادارې له لوري په کابل کې کیږي، له اتو ولایتونو څخه نږدې یو سل شل لوبغاړي ګډون پکښ لري. دغه سیالي ګډونوال وایي چې د امکانات د نشټون ترڅنګ پیاوړي روزنې هم نه لري.
ما بسیار زیات خوشاله ستم چې توانستم دوباره بعد از سال 2020 قهرمانی خدای حفظ کنم و برام بسیار زیات مهم بود بعد از این، چون مسابقات یگانه هدف ما تنها قهرمانی دی جنه بلکه مسابقات بیرون مرزی هم چنان است.
خارجی سفر نه څومره ډیر دایرس یا موغونه تجربه لوریږي او خپل کمی کاستګان منګه پیدا کولې سو، او خصوصا ټریننګ کا دایرس د څو میاشتو لپاره یا کال لپاره نو دا کولې سي یو پلیر خو مسلکی کی. نو منګه متاسفانه د یو خ کوچ تو سه پر افغانستان کې لوبي څلور لوړ لیول وي سي، نو منګه دا غوښتنه لرو سي خ کوچ او خ سفرونه برابر سي.
که څه هم د بډمنټن دغه سیالي د انډونیزیا سفارت په مالي ملاتړ جوړ شوی دی، خو د دې لوبو روزونکو وایي چې بډمنټن لوبه د امکاناتو ترڅنګ مالي ملاتړ ته هم اړتیا لري. دغه روزونکو د ورزش او بدني روزنې له ادارې ځانګړي بودیجې غوښتنه کوي.
بدمنتن یک ورزش پرمصرف است. ما به بودجه کافی نیاز داریم و به همون وسایل ورزشی زیاد نیاز داریم و از ما میخوایم که از کسایی که اسپانسر شوه و کمک شوه به فدراسیون بدمنتن افغانستان، ما بتونیم بدمنتن خوبتر بهتر و معیارتر بر مردم یاد بدیم و جوانا به علاقمند شون و بیاین به این شامل عضویت تیم ملی بگیرن و در اینجا اشتراک کنن.
بلخوا د ورزش او بدني روزنی ادارې مرستيال احمد جان زدران په افغانستان کې د بډمنټن لوبه مخ پر وده یادوي. نو موري وایي چې د ورزش ریاست بل خپل ورزشکارانو امکانات و نسپموي.
د ورزش اداره به د دوی ترڅنګ ولاړه وي او دوی حمایت به کوي، څه وسط وان وي، دوی نه به نه درغوي. هغه که په هر بخش کې وي، هغه که د جمنظم په شکل کې وي، هغه که د مسابقاتو په شکل کې وي، هغه که د سپانسری په شکل کې وي، انشاءالله د خپل ورزشکارانو نه نه درغوي.
د بډمنټن دغه سیالي چې و ملي لوبډلې ته د ځوانانو د تګ لپاره جوړ شوې دي، درې ورځې به دوام وکړي. بډمنټن په افغانستان کې څو لسیزې سابقه لري او لوبغاړي وایي که سم مالي ملاتړ وسی لیري بنوي چې پر نړیواله کچه به هم وځلیږي. شمساریان، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غا په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
درنو او محترم اوریدونکو، اوس تاسو پام د امریکا غک سر مقالې تر اغرزو چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د آسیان امنیتی کانفرنس په وینا کې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ دوربند احتمال پړو ویل. زه باور لرم چې دا سی و هدف ته نږدې کیږي چې دوربند لامل شي یرغمل خپل کورونو تستان شي او موږ د دوامدار سولې او امنیت په مسیر برابر کړي. اوس خبره د ځنو حساسو جزئیاتو په اړه د مذاکراتو پای ته رسول دي، کوم چې ډیر مهم دي. د دوامدار سولې او امنیت ټینګولو د هڅو د اوږدمهاله هدف په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ماتیو میلر ټینګار وکړ چې حماس په غزې په حکومت ولای کې رول ونه لري. هغه دا څرګندونه وروسته له هغه وکړه چې د حماس او فتح په ګډون فلسطینی ډلو د چین په منځګړیتوب یو اعلامیه لاسلیک کړه چې کولای شي د غزې له جګړې وروسته د ملي پخلاینې د حکومت جوړولو لپاره د لارې نقشه چمتو کړي. میلر وویل کله چې په غزه کې د جګړې وروسته د حکومت ولای خبره راځي، یوې ترهګرې ډلې ته پکې هیڅ رول ځای نه لري. حماس له ډېر وخت راهیسې یو ترهګر سازمان دی. دوی د اسرایلي او فلسطینی ملکي وګړو وینې توې کړي دي. هغه زیاته کړه لکه څنګه چې مونږ روښانه کړي، مونږ غواړو داسې یو فلسطینی اداره وګورو چې غزه او لویزه غاړه دواړه اداره کړي. میلر وویل امریکا له چین څخه غوښتي چې د سیمې پر هغو هیوادونو چې ورسره اړیکې لري خپل نفوذ وکاروي او د جګړې د پراخېدو مخنیوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند د بیلګې په توګه ایران د داسې نیابتي ډلو تمویل او ملاتړ ته دوام ورکړی چې په اسرائیل راکټونه توغوي یا د حوثیانو په څیر چې په سوداګریزو کښتیو بریدونه کوي. موږ له چین څخه غوښتي او غواړو چې د دې بریدونو د پای ته رسولو لپاره خپل نفوذ وکاروي. میلر وویل چې د ملي پخلاینې د فرضي حکومت او د حماس د ویاند له څرګندونو سره سره چې وخت په وخت څرګندونه کوي، حماس د یو سازمان په توګه د تاوتریخوالي ملاتړ، د ترورزم ملاتړ او د اسرایلي دولت د ویجاړولو ژمنتیا نه ده پرېښې. میتیو میلر وویل په پای کې د دې ډار د ترلاسه کولو لپاره چې حماس یو ځل بیا په غزه کې واک او قوت ترلاسه نکړي په کار د چې د فلسطینی وګړو د راتلونکي لپاره یو بل سیاسي لار برابر شي او دا هغه څه دي چې موږ ورته ژمن یو او هڅه کوو چې په سیمه کې خپل ټولو شریکانو سره ورباندې کار وکړو.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.